خراغلی دا د وی ډی وا د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. زه فواد لامیم او د دې سات رپورټونه تاسو ته وړاندې کوم. د وی وی ډی وا د دې ماخمنې خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټکی. شمالی وزیرستان کې په پوځ ځان مرګي بریج شوی چې پکې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون دولس کسان ژوبل شوي او یو وژل شوی دی. افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو نه پس د پاکستان په پښتون میشه سیمو کې د تشدد پیښې اضافه شوې دي. په کابل کې د چینایانو په هوټل باندې د بریج د پیښې نه وروسته امریکا او د نړۍ نورو ملکونو د داعش ډلې دا حمله غندلې او د پلټنو هرکلی یې کړی دی. چین هم د طالبانو نه غوښتي چې د پیښې تحقیقات دی وکړي. په اسلام آباد کې د سرکاري پوهنتونونو د استادانو احتجاج. دوی وایي د نورو سرکاري محکمو په شان دوی ته ترقی او واضحه سرویس سټرکچر ورکړي شي. او په ایران کې د مهسا امینی د وژل کېدو په سر حکومتي ضد مظاهرونه وروسته د هغه هیواد عدالت سلګونه کسانو ته د نهي په ورځ درنې سزاګانې اورولې دي. امریکای په ملګرو ملتونو غکړې چې د دې ادارې د خزو په کمیشن کې دي د ایران غړي توپ ختم کړي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شي. بیا هم په خیر راغلی. دا د وی وی ډی وا د روانو چارو تفصیلي خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو خبريږي. واښ شوی دی په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. زه فواد لامیم او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. افغانستان ته چیرمه د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د پاکستانی پوځ په یو ګاډي باندې ځانمرګي بریج شوې دی چې پکې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون دولس تنه ژوبل شوي او یو عام کس پکې وژل شوی دی. د دې خبر تفصیل او په خیبر پختونخوا کې د تشدد د ورسوي نورو پیښو صورتحال زموږ خبريال عثمان خان په لوی خیبر پختونخوا پروګرام کې د منځه شي سره شریک کړي دی چې د دې ساسو په میوزل بیا ورته راګرځي.
نن ماسپخین په کوم په 2 بجې باندې د شمالي وزیرستان میرانشاه سرګردان چوک ورته ویل کیږي چې هلته یو ځانمرګي بریج شوی دی او په دغه بریج کې د پوځ یو ګاډي په نخ کړې شوی دی. وایس اپ امریکا ډیوسرا د شمالي وزیرستان ځلې پولیس افسر فرهاد خان په دغه اړه خبرې کړې دي او هغه دغه ځانمرګي بریج تایید کړې دي. ویلي دي چې په دغه بریج کې د سلور پوځي اهلکارو په شمول دولس کسان جديده جوبل شوی دي او یو عام وګړی چې دی هغه ژوند د لاس ورکړی هغه مړ شوی دی. دوی وایي چې د شوسته پولیس او امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اغاستي د لټون عملیات شروع کړی دي.
او په دغه پیښه باندې څه خبرګونونه را روان دي د ځایی خلکو او د دې ترڅنګ حکومت سوای؟
بالکل د دغه پیښه پړه چې دا تر دې دمه یوې وسلواله ډلې په خپل غاړه نه ده اغستي. خو ځایی خبريالان یا ځایی وګړي وایي چې یاره په دغه بریټ کې چې ځینې کسان جوبل شوي دي د هغه حالت مرګونه خودل کیږي او کم لږ معمولی کسان چې جوبل وغا په ځایی هسپتال ته وړل شوي دي درملنه روانه ده او کم کسان چې داسې سیوا جوبل شوي دي د هغه حالت سیریس او هغه د بنو یو پوځي هسپتال دی هلته د هغه علاج روان دی.
په دې باندې تاسو آیا د نورو سیډونکو سره خبرې شوې دي او کڅنګه په روسي کې ولې په شمالي وزیرستان کې دومره د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه د سیډونکو څه نظر ده؟
بالکل 13 میاشتې کله تحریک طالبان پاکستان د دزبندې ختمولو اعلان کړی نو په ځانګړي توګه په وزیرستان او د خیبر پختونخوا چې کومې سویلي ضلع دي په هغه کې د امنیت وضع چې دا هغه ډېره زیاته خراب شوې ده. موږ ګورو چې د روزانه په بنیاد باندې هلته کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه چې دي هغه په نخه کېږي او ډېر مرګ جوبله پکې اوړي. کازر ډیوی لیدونکو او اوریدونکو ته وایم په شمالي وزیرستان کې روان کال یوازې د اتم ځانمرګي بریډ دی چې شوی دی او په دې کې عام خلکو ته او عسکري اهلکارو ته پکې مرګ جوړ لاولي. کله څنګه تاسو ته ویم چې کله نه دغه ډزبندي ختمه شوې ده نو د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي چې په ځانګړي توګه کزه تاسو ته هم چې کوم د مذاکراتي ټیم غړی بیرستر صاحب هغه وایي چې موږ وسم دغه طالبانو ته یو واري بیا د مذاکراتو خبره کوو، خو کچېرې دوی ټوپک راخلي نو حکومت به ورته بیا هم د ډز په هغه کې جواب ورکړي طالبانو ته.
د سیمې خلکو وار په وار احتجاجونه هم کړي دي، دغه خلکو غوښتنې څه دي د ځایي خلکو؟
بالکل، کلی نه چې موږ په سوات کې لیدلی دي چې یو وار بیا د طالبانو د راتګ اوازې شوې وي، د هغې وروسته په پښتونخوا په لر او بر کې ولسونه راوتي دي او د امنیت په مخه باندې دي دغه احتجاجونه کوي. یوازې غوښتنه د ریاست نه کوي چې زموږ په علاقو کې د امنیت بحال کړی شي، ولې چې خلکو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي، دې ته اړ نه دي چې یو وار بیا دغه وسلوال تنظیمونه چې دي هغه راشي او خپل فعالیتونه بیرته شروع کړي. نو په دغه اړه باندې خلکو کې ډېر تشویش دی او د ریاست نه یوازې نه غوښتنه چې دا غي دا د امنیت ته
ډیره زیاته مننه. نو عثمان خان صاحب چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوی او د دغه پیښې تفصیل او د سیمې حال مو د لیدونکو سره شریکه، تاسو ته ښه شپه غواړو.
مننه.
د دیو سره اوسې
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنه کېدون وروسته چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه زیات شوي دي، نو په دې باندې څېړونکي او همدارشان چارواکي اندېښنې څرګندوي. دا پوښتنه پیدا کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په موجودیت کې د ټي ټي پی فعالیت څومره پاکستان ته د خطرې وړ دی. په دې باندې زموږ خبريال عبدالرزاق د دینو چیډونکو سره خبرې کړې دي او په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
سیلون کی وای د تحریک طالبان پاکستان لخوا د خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې مخ په زیاتیدونکو وسلوال بریدونه او د یادی ډلې د غړو په افغانستان کې مبینه موجودګي په افغان طالبانو د نړیوال فشار نور سیوا کېدو سبب ګرځېدل شي. دی وای په هیواد کې د ترهګرۍ په خود مخنیوي لپاره به پاکستان ته هم د ټي ټي پی او افغان طالبانو په اړه یو واضحه تګلارې وځکول وی.
اوس پرې پاکستان داسې پالیسی نه دا ټاکلی چې په افغانستان طالبان او دلته طالبان حکومت دی هغه کې صدا سے فرق واضح کی هغه بنیاد باندې ګامونه واخلي، نو د بنیاد باندې اوس پرې طالبان په یو بل خو ولاړ وي، خو دغه د پاکستان ریاست خبر هغه سن نه منلی څه کم پکار دا د بنیاد باندې کتا سو غوري ټي ټي پی حکومت دا هغه په افغانستان کې هم هغه کور دی یو قسم دا او پاکستان کې هم حکومت د پولیس د اړخ زیونه دی ال تکیم دا غي انفلوئنس تا.
او اسلام آباد کې سیلنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په رستو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خوا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی.
کچره پاکستان کې د تحریک طالبان اٹیک رواني، نو د دنیا دغه څه خلیزه د افغانستان د طالبانو اکستنشن په پاکستان کې روان ده او په دې بنیاد باندې به پاکستان نه صرف فشار په افغانستان طالبانو وي، بلکې د دنیا فشار به هم په افغانستان طالبانو وي چې خپل ځمکې نه پاکستان کې اٹیکس بند کا. ولې که تاسو یاد شي پاکستان بار بار دا تول لګی چې دا اٹیکس حکومت د ټي ټي پی دی دا د افغانستان د ځمکې نه په پاکستان باندې کیږي.
افغان طالبانو وار په وار ویلي چې د اسلامي امارت د راتګ وروسته په افغانستان کې اوس کومه داسې ترهګره ډله وجود نه لري چې د کور په داخل او بهرني هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
امریکا یا نورو نړیوالو بنسټونو د ټي ټي پی ځینې مشران تازه په تور لیستونو کې شامل کړل، نو دا تور لیستونو ته د دې خلکو اچول به د طالبانو لپاره یو بل سرخوږی، یعنی که د ټي ټي پی مشران په ترهګرو لیست کې راځي معنا دا چې طالبان باید ورسره اړیکې ونه لري، ولې طالبانو الریډي د دوی منځګړتوب کړی او دا منځګړتوب د هغوی د ځان صادق ښودلو نتیجه ده او په سیمه کې د ثبات لپاره د کار خبره ده.
د پاکستان حکومت د تیر کال اکتوبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي وو. ٹی ٹی پی د روان کال د مئی میاشت راهسې ډزبندی کړې وه او بیا د مذاکراتو له کبله یې د نامعلومه مودې پورې وغځوله. تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28مه ډزبندی خاتمه کړه او د هغې وروستو یې په خپلو بریدونو کې تیزی راوستله. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
یا هم بخیر راغلی دا وی ایډیو ده. امریکا او نړیوالې ټولنې د کابل په یو هوټل باندې د داعش برید غندلې او د پیخي د کاره پلټونو هرکلی کړی دی. د کابل په لونګان هوټل باندې برید کې یو شمیر بهرانیان ژوبل شول. دا اول ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې په خارجي وګړو باندې بریدونه کوي. په دې اړه د امریکا غاک تفصیلي رپورت تاسو ته زموږ همکار محمود ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا چارټ دی افیر کرن ډکر تیر ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې په بارنیانو د بریدونو د لړۍ په دوام او په ډزو کې د ملکی افغانانو په مرګ شوبلې سترګې نشي پټېدلې. هغه له ډکر وری د دې په وینا زه په کابل کې په لونګان هوټل د داعش برید غندم. په افغانستان کې په بارنیانو د بریدونو په لړۍ او په ډزو کې د بیګنا ملکی افغانانو په وژل کېدو سترګې نشي پټېدلې. په دې اړه د چټکو تحقیقاتو د سفارتکارو او د افغانانو د ساتنې په برخه کې د اغیزمنو جواب ویونکو اقداماتو هرکلی کوم. په همدې مهال د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالي یا یونما هم په کابل کې په یاد هوټل برید غندلې دی. یونما په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دغه برید کې د چینایي اتباعو په ګډون یو شمېر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د سلوېخت کلنې جګړې له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ ماسپخین په محل وسلوالو بریدګرو د برید تر 14 وروستو په یاد هوټل چې چینایي اتبا او شمیر بهرني سوداګر پکې اوسېدل برید وکړه. د طالبان حکومت بیان سبیح الله مجاهد د برید تر پای ته رسیدو وروستو په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې درې واړه بریدګر د دوی لخوا وژل شوي او ټول بارني وګړي ژغورل شوي دي. هغه وویل چې په دې برید کې دوه بارنیان په داسې حال کې ټپیان شول چې د پورتنو پوڼو څخه یې ښکته ټوپ کړی وو. د اسلامي دولت ډلې داعش په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسؤلیت منلې او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې ادعا کړې چې د برید کوونکو هدف چینایي کمونستان او د طالبانو غړي وو، چې د دې ډلې د ادعا په اساس په دې پیښه کې 13 تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کابل په شهر نو کې په یو هوټل باندې د برید وروسته چې چینایان پکې اوسېدل بیجینګ د سه‌شنبه په ورځ د خپل هوادوالو څخه وغوښتل چې زر تر زره د افغانستان څخه وځي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویان وانګ وینبن د دې وړاندیز دلیل په افغانستان کې امنیتي وضعیت وګڼه. هغه وویل په کابل کې د تیر ورځې په برید کې 15 چینایان ټپیان شوي دي. د پوځي او استخباراتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وای په افغانستان کې په سفارتکارو او د بارنیانو د ستوګنې په ځایونو بریدونه دا په ډاګه کوي چې د دغه هیوادونو سیالان له استخباراتي لارو فعال دي او په خپلو سیالانو د بریدونو توان لري. د هغه ندیم په باور کې سهم نشي ویلې چې په کابل کې د روسیې او پاکستان په سفارت او یا هم د چینایي اتباعو د اوسېدو په ځای برید د داعش کار وو، خو وایي چې نورې ډلې هم په افغانستان کې وجود لري. هغه ندیم زیاته کړه چې په افغانستان کې دا ډول بریدونو د دوام د مخنیوي لپاره باید په سیاسي حل لارو باندې فکر وشي او د طالبانو حکومت یا په افغانستان کې بل راتلونکي حکومت پر راتلونکي کې په لومړی ګام کې د هیواد ګټې په نظر کې ونیسي او په دویم ګام کې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ګټو توازن په نظر کې ونیسي. په برلین کې د باختر سیډنیز انسټیټیوټ غړی رضا قاسمی بیا په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارت او د چینایي وګړو د ستوګنې پر ځای وروستۍ برید او نورې 14 او ځانمرګي بریدونه د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې د طالبانو حکومت پاتې راتلل یادوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سفارتکارو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی او ویلې دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د چمن او سپین بولدک په سرحدي سیمه کې چې څو ورځې مخکې کومه وسلواله نښته او تشدد رامنځته شو، د هغه نه پس که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو د داسې واقعاتو په نه تکرارېدو باندې ټینګار کړی دی، مګر په هغه تشدد کې د وژل شوو کسانو کورنۍ دا پوښتنه کوي چې د دوی د عزیزانو د وژلو ذمهوار څوک دی. سیمه کې زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په دې اړه د چمن خارنا دا رپورټ شالېږلی دی.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن پوله باندې د اتوار په ورځ سوي نشته کې په زیات شمیر عام ولست مرګ روبل ورواړول. یوازې په چمن سره د شار کې په عام آبادی کې راکټون لګیدو څخه و کسان ووژل سول او درشل څخه زیات وژوبل سول. په دغه وژل سوي کسانو کې او درهم هم شامل وو. دا دریم پلار جمعه خانه کاوای چې د زوی دوی ونی مخکی واده سوی دی، د خپل روزګار د پاره ویش منډی ته روان وو. هغه دا سوال راپور ته کوي چې د او د نور وژل سوی کسانو د مرګ ذمہ څوک دی.
از ما به چې دوی جمعه نه کیږي د واده چې ما ور کړی نه نه جان نه وکې پات کور پات نو ورور نه نه وتاي شي نه پلار نه نه وتاي شي نه خور نه نه وتاي شي ودا خونته باید دی ولی د مشر دای کیږي د زوی غم نه مخسی زده عوام غم مخسی لازم روان خلاص واره دای سوې دای در په دار سوې دای نه دی چې دا یو د دې غشت دی دې غشت طالب وزن نه پاکستان وزن نه نو د کوم خواره علی
افغان طالبان وایس پر عامه باندې وشتل سوی راکټان د دوی سره تعلق نه لري، خو پاکستان وایس دغه راکټي بردون افغان طالبانو کړی دی. د پاکستان له خوا یوازې د افغان طالبانو پوسټې په نقشه کړل سوی دی. د اسمت الله بارکزی تنکی ځوانان دوه ورونه هم په دغه راکټي بردونو کې ووژل سول. چې د په خبره د یو واده سوی دی دوه کوشنیان دي او د بل کوزده به وسور کول. اسمت الله بارکزی وایس په هغه محل هم د پیښې پر ځای موجود وو. هغه د سوال راپور ته کړی چې دوی تر اوسه پښتنه نه ده سوی او دوی ته د انصاف ورکول سي.
سیدیز ما سب لاړه له بسې پر یو لس ګام یا شل ګام باندې بس زه درپ سول. ما د ځمون ته دی وکتل نیم کلاس دړس ولا دا یو ورور ما دی په دې دل دی نیم کلاس دی پروت ده دا د سر مغزه ال تور ته پراته ولا توغندې پر دا ځای مشتې ولا دا کوم مغزه سر نه ودا نیم کلا دا اول توغرزه ولی ولا دا کوم کشر ورور او بلاس مول له شوار سکول سکال دی دته زه دی ګور مې ان کلاس نه پیژنم زه په نعمت اخته ام نعمت نسم راپورته کوي بس په خلق ته بغاری و انس نعمت را سره راپورته کوي نعمت را سره راپورته کوي.
په دا نو شته کې افغان طالبانو د خپل یو اسکر د وجل کېدو او د لوس نور جو بلکې دوی منل دي، خو پاکستان وای سعودي ته کوم قسمه ځانې تلاپات نه دي اوښتي. په کامی اسمبلی کې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف ویل دي په دغه نشته کې سوال آبادی په نقشه کولو باندې افغانستان معافي غوښته ده، خو افغان طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د پاکستان پر دغه خبر څه نه دی ویلي. خو د افغان طالبانو د بهرنی چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل یو ټویټ کې پر دغه نشته کې و دواړو طرف ته اوښتي مرګ جوړو باندې خواشنی زیرغول سره سره پر روان وخت کې د دغه رنګ پیوشو مخنیوي کولو په حق له ویلي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډی وا چمن.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا هم په خیر راغلئ. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د سرکاري پوهنتونونو استادانو د خپلو غوښتنو په اړه د اعلی زده کړو د کمیسیون د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی د اعلی تعلیم محکمې او د حکومتي چارواکو نه غواړي چې د نورو سرکاري محکمو په څیر دي دوی ته هم ترقی او واضح سرویس سټرکچر ورکړی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد ته ریپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
دا د ټول پاکستان څخه راټول شوی د سرکاري پوهنتونونو اغه استادان دي چې د اعلی زدکړو د کمیشن ایچ ای سی څخه د ترقی او د ملازمت د سټرکچر غوښتنه کوي.
اصل کې زمونږ ډیر کلونه شو مونږ په یو سیټ باندې ناس یو زمونږ د پروموشن سبا قاعده پالیسی نشته سیټ اډورټایز شي خو دا غي نه پسا کینسل شي مونږ ته پته نه لګي مونږ هر ځل ته اپلای کوو مونږ ته پته نه لګي چې پسا وجه باندې سیټس کینسل شو سو مونږ دا غواړو چې زمونږ یو پروموشن سټرکچر چې هغه کې مونږ ته پته یی چې څومره کال پس یا سره ریکوایرمنت دی دا غي کې مونږ پروموټ کې دی شو.
پدې کې زیاتره استادان د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو څخه راغلي چې وای تر هغه به دا احتجاج دوام لري تر سو ایچ ای سی د دې غوښتنې نوی منلې.
تما سره اگریمنٹ سائن کل تما سره دا ڈی سی اسلام آباد پر مخامخ اگریمنٹ سائن کل دے ہر اگریمنٹ نہ تختی دے ہر سائن سیزن نو تختی دو زو واپس بیا راغلی خودی پیرت لو والا نہ یما زخپل سٹرکچر واڑما چ زما پات بسوی زما پات دای وشن سر پلاس کی ولے دے اغه پخپل ملازم دے نو گورنمنٹ چرت تلی دے چ گورنمنٹ ما دا پار امپلیمنٹیشن نہ گئی.
کله چې وایس اف امریکا ڈیوا پدې حق لا د ایچ سی ویان وسیم خالق داد سره رابطہ وکړه نو هغه ویل چې پسمدستی ډول په دې اړه څه نشي ویلې. د مظاهری چانو تر مخه د پاکستان په سرکاري پوهنتونونو کې کارکون کې نږدې سلويخ زره استادان وخت په وخت د ایچ سی د چارواکو سره غونډې کړې دي خو دوی تور لګوي چې د اعلی زدکړو ادارې د دې په غوښتنو لا هم عمل نه دی کړی.
تر او یو کال نه زیات راځي په دې ملک کې د پادب یونیورسٹو دا استادانو دا پارا پروموشن پالیسی نشتا دے دا وجہ نہ زمین دا پرمختگ لارے بند دی دا دے دا وعدے نہ منگ دا مختلف مسائل سر اخکاریو.
مظاہری چانو دا حکومت نہ غختن اوکڑا چ دا کال 2022 دا لوڑو اس دکڑو پ صدارتی آرڈیننس دے عمل باوری کڑی او ایچ سی دے دے تا مجبور کڑی چ دا آرڈیننس پ لسما مادہ کے ٹاکل شوے طریقہ کار باندے روان چھی. وقار احمد, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا د وی ډیوا پروګرام دی چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو خبريږي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د امریکې په دوره راغلی او ټاکل شوې ده چې د موسمي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس مشري پر غاړه ولري. هغه به په دې سفر کې د یو شمیر بهرنیو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. تفصیل یې د وی ډیوا خبریال فضل الله راکوي چې همدا شیبه د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی او ورته ښه راغلاست وایو. فضل الله, ستړي مشه, په خیر راغلی. او سلامات اوسې. اول ک نیویارک ته د بلاول بټو زرداری د دغه مهم د سفر مهم اهداف او مقصد په اړه موږ سره خبرې وکړي چې د دې سفر مقصد څه دی او په دې کې به پاکستان ته څه مهمه ګټه پرته وي.
تاسو هم په خپل خبرو کې زیاته کړه, زه به هم دا ویم چې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری تیر ورځ نیویارک ته رسیدل دي. د هغه د دوره چې دا اغه د سوال سم د رواني میاشتې د دسمبر چې کوم سوال سم نه کړه د هغې نواخلې تر 28 دسمبر پورې باغ په امریکا کې وی په نیویارک کې د هغه کوم مصروفیات دي. په هغه کې د چې کوم د جی 77 غونډه ده, د پاکستان د هغه جی 77 نمائندګي کوي, د هغه مشري کوي او دغه سي بلاول بټو به د پاکستان نمائندګي کوي او دغه چې کوم غونډه رابلل شوې ده په هغه کې چې کوم د تاسو زیاته کړې د موسمیاتي بدلون پاکستان او دغه سي په نړۍ کې چې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې نړۍ ته کوم ستونزې راپیخې دي په هغه باندې بخپل هغه ویناګانې کوي او هغه د پاره د مشترکه د ګامونو د پاره به او دغه د حل او د ستونزو لارې به هواري کیږي. د دې تر څنګ په 14 اگست دسمبر باندې به هغه بیا د چین چې کوم لخوا د چین لخوا چې کوم یو وزارتي کمیشن دی هغه ته بخپل ویناګانې کوي او هغه هم دغه موضوعات دي چې کوم غریب ملکونو اقتصاد دی ولته چې کوم د موسمیاتی بدلون کمی ستونزې دي په هغه اړه باندې به خبرې کیږي او په نیویارک کې هم د دې تر څنګ هغه به چې دلته د ملګری ملتونو کم مشر دی انټونیو ګوتیرس د عمومي اسمبلی چې کم مشر دی د ملګری ملتونو د هغه صدر هغه سره به ملاقاتونه کوي. دغه سي د ملګری ملتونو چې کم سلامتي کونسل دی نو هغه ته به هم خپل ویناګانی کوي او بیا نړۍ ته چې کوم د امنیت په حواله کوم ستونزې را پیښې دي که هغه افغانستان دی او که یوکراین او د روس شخړه ده هغه باندې به هم بلاول بټو زرداری چې خپل دریز به وړاندې کوي
او بلاول بټو زرداری تاسو په خبره یاست چې کوم پلان لري چې واشنگټن خواته هم سفر وکړي او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي او کنه
بالکل د دې روان میاشتې په 19 باندې تمان دی ویل کیږي او داغه د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې هم کوم بیان جاری شو پاره کې هم دا ویل شو چې هغه د نیویارک د خپل مسؤلیتونه بعد باغه د واشنگټن دوره کوي الته چې کوم لوړ پورا چارواکي دي د کانګرس غړي دي د هغه سره بلیده کاته کوي او د پاکستان او د امریکا ترمنځ کوم تجارت حواله سره د موسمیاتی بدلون حواله سره د پاکستان د اقتصاد حواله سره او د سیلاب وروسته چې کوم ستونزې پاکستان ته راپیخې دي نو په هغه به هم خبرې کیږي خو د هر څه نه مهم چې دا خبرې کوم د دین علاوه چې پاکستان کې چې کوم د چینج اف کمانډ یا چې کوم د فورس د سلخکر یا چې کوم د سکیورټی اسټابلیشمنت پاله باندې کوم بدلون شوه دی نو هغه حواله سره به هم خبرې ترې کیږي چې پراتون کې کی په دغه منطقه کې په دغه ریجن کې د افغانستان په حواله باندې د پاکستان سګامونه وی او پاره کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ په څ شراکت داری وینو ویل کیږي چې په دې به هم خبرې کیږي او د دې ترڅنګ د غلطه کې په واشنگټن کې د مختلف مطبوعاتو سره به هم لیدنه کتنه کیږي او د غلطه کې د پاکستان او د امریکا چې کوم تاجران دي نو د هغه سره به هم
او فضل الله صاحب د دې ترڅنګ یو بل مسلې تر شو چې په سوشل میډیا باندې هم د رپورټونو مخترغ لزینی د پاکستان ځای رسنوي هم رپورټونه ورکړي چې غني به هر ملکونو ته د بلبل بټو زرداری دغه سفرونه ډېر ګران خرچي هم ځان سره لري په دې اړه باندې تاسو څه معلومات شته وکړه
بالکل هم څنګه تاسو د خبرې په رڼا کې د ټوئیټر یا د سوشل میډیا د لارې دغه بحثونه او دغه پوښتنې راپورته شوې دي چې پاکستان دا وخت ډېر د اقتصادي یا د مالی ستونزو ښکار دی په داسې کې چې د نو د پاکستان خارجه وزارت یا وزیران یا هغه دومره دوری کوي او په هغه باندې دونه زیات اخراجات راځي نو په کار دی چې په دې طرف ته هم پاملرنه وشي او دغه سکتا سو ګوري نو نه صرف دا چې ګینه په دې باندې پښتنې راولاړيږي چې ګینه د وزیر خارجه چې کوم دوره ده په هغه د اخراجاتو د دې ترڅنګ په نیویارک کې چې کوم د کیایې د پاکستان چې کوم ملکیتي هوټل دی په هغه هم پښتنې راپورته کیږي چې هغه د تیر د یو ډیر وخت راځي هغه بندې او هغه هم د مالی مشکلاتو سره مخ ته او په د پاکستان د وفاقي وزیر صدر رفیق تروینا تر مخه چې په هغه کې کار روان دی هغه مونږه کوشش کوو چې هغه بیا چالو کی او دا به سکتا سو وګوري نو د دې ترڅنګ په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر چې کوم ودانی د په هغه هم د هغه د نیلامه خبرې هم په سوشل میډیا باندې روانې دي نو په کار دي چې خاغله بلاول بټو د پاکستان خارجه وزیر دی هغه د دغه پښتنو هم جوابونه وکي خو زما په فکر دا کوم چې کم اخراجات کیږي د پاکستان چې کم هم وفود زینو د هغه اخراجات هم حکومت پاکستان برداشت کوي دا چې پښتنیم چې ګینه خارجه وزیر چې د بلاول بټو هغه د خپل جیب نه یا دا د دوري اخراجات د خپل جیب نه برداشت کوي نو زه فکر نه کوم چې دا سیوی د پاکستان سمره هم وزارت دی د پاکستان خارجه وزارت دی د دې ته د پاکستان د اقتصاد چې کوم وزارت دی دا غینه اخراجات راځي نو زما په خیال زه فکر نه کوم چې سو هم خپل جیب نه خرچه کوي ډیر مننه
ډیر زیات مننه فضل الله ژوند یو سي
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
یا هم په خیر راغلی. اوس هم د ایران حالات، د تهران عدلیه د نهه یاسي شنبه په ورځ د مهسا امینی د مړینې د پیښې وروسته پیل شوو مظاهرو په مهال د بیلابیلو تورونو پر سر څلور سوه کسان سزا کړي، جیل ته یې لیږلي او د لسو کالو بند پورې سزاګانې یې ورته اورولې دي. بلخوا امریکې په یو قرارداد کې د ملګرو ملتونو د ښځو د کمیشن نه د ایران غړیتوب ختمولو غوښتنه کړې ده. تفصیل یې د کلیم افضل نه په دې رپورټ کې واوري.
په ایران کې حکومت مخالفه مظاهرې دوام لري او وکیلانو هم په دغو سیمو کې ژمنې کړي چې د مظاهرچیانو په قضیو کې به پوره مرسته کوي، خو اوس د ایران حکومت او عدلیې لخوا په دوی فشار راغلی چې دا وکیلان به هم د امنیتي ادارو د فشار سره مخ شي. فعالان وایي چې نږدې شپاړلس د بشري حقونو وکیلان په ګرد هیواد کې نیول شوي دي. د ستمبر په میاشت کې د ایران اخلاقي پولیسو دویش کلنه مهسا امینی د سم حجاب نه کولو په تور نیولې وه او هغه بیا مړه شوې وه، او بیا تور لګول شوی و چې هغه په حراست کې مړه وه، خو ایرانی چارواکو ویلي چې هغه د زړه د دورې نه مړه شوې وه. د یادې پیښې وروسته په ټول ایران کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې وې چې تر اوسه روانې دي. د ایران په حکومت تور لګي چې د مظاهرچیانو پر ضد قوت کارولې او په مظاهرچیانو یې تشدد کړی او نیولې دي. د تهران د عدلیې مشر علي الغازی مهر ویلي په تهران صوبه کې د اړیګړي جوړونکو پر ضد جوړو قضیو په اوراونو کې یو سل شپیتو کسانو ته د پنځو نه تر لسو کلونو پورې د بند سزاګانې اورول شوې دي. اتیاو کسانو ته د دوو نه تر پنځو کالو پورې د بند سزاګانې اورول شوې دي. په ایران کې په تیره اونۍ کې د اړیګړي په تور کې دوه کسان اعدام کړای شوي دي او د ایران دغه عمل په نړیواله کچه سخت غندل شوی دی. د ګل پر ورځ ماجد رضا رهنوارد او محسن شکاری د زیارت پر ورځ اعدام کړای شوي وو. ایران ویلي چې دغو کسانو ته د ایران د اسلامي شری قانون لاندې د مهار په تور سزاګانې ورکړي دي. د دې مطلب د خدای خلاف جګړه یا دښمنی ګڼل شي او سزا یې مرګ ده. د پانسې د دغو دوو سزاګانو نه وړاندې د ایران عدلی ویلی وو چې د مظاهرو په محل د جرمونو په تور کې یولس کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. د بشري حقونو ډلې وایي چې نور هم ګڼ شمېر کسان د داسې تورونو سره مخ دي چې د مرګ سزا ورته اورول کېدای شي. په ایران کې په 14 ستمبر د پیل شوو مظاهرو وروسته د زرګونو په شمېره کې کسان نیول شوي دي. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي په 3 دسمبر ویلی وو چې د مظاهرو په محل د ناامنۍ په پیښو کې د 300 نه زیات کسان وژل شوي، خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې د وژل شوو شمېره 400 نه هم زیاته ده. راپورونه وایي چې په ایران کې تر اوسه پورې د 300 پورې کسان نیول شوي دي او په دوی د 2000 نه زیاتې مقدمې روانې دي. بلخوانن په ملګرو ملتونو کې په یو قرارداد کې
خیر علی د خزو پر ضد د هر ډول تشدد د مخنیوي د پاره د نړیوال شپاړس ورځنی مهم لاندې پاکستان کې هم پروګرامونه، سیمینارونه او نور هلې ځلې په داسې وخت کې شروع وشوي چې لا هم په ټولنه کې د میرمنو پر ضد د تشدد پیښې رپورټ کیږي. د خزو پاړه جوړ د خیبر پښتونخوا کمیسیون غړي وایي هغوی هڅه کوي چې خزي د خپلو حقونو نه با خبره وساتي او د قوانینو په اړه یې پوهې کړي.
د میرمنو د حقونو فعالانی وای په پاکستان بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ضد د جنسي زور زیاتی، کورنی تشدد، په کار کولو ځایونو کې د زورونی او د تشدد نورې پیښې زیاتې شوې دي. هغوی وای د تشدد په پیښو کې زیاتوالی علتونه د ښځو لخوا د خپلو حقونو نه ناخبرتیا، ټولنیز محدودیتونه او د قوانینو په صحیح توګه نه عملي کېدل شامل دي.
کافی خزو ته اوسه پورې دا پته نشته چې زمونږ په حق کې کم کم قوانین دي او د هغه چې بیا مونږه چرته کومه دروازه وټکو چې مونږ ته انصاف ملاو شي. نو اوس هم ډیر ضرورت دی چې کم زمونږ د هاتی علاقې دي، ایون په خاریو کې هم ډیر شي خزه اوس هم داسې دي چې هغه ته د پوره لاز پته نشته. دې نه علاوه زمونږه قانون کې دا کمزوري دي چې کومنګ لګي سزاګانې په سختي ورکول شروع کړل نو ډېر شي سيزونه به یې هغه به کنټرول شي.
د انساني حقوقو د څار ادارې هيومن رائټس واچ په خپل یو رستنی رپورت کې ویلي وو په پاکستان کې هر کال زورو پوری خزي د غیرت پنوم وژل کیږي. د خزو د وضعیت په اړه جوړ د خیبر پختونخوا کمیشن چارواکي وایي په 1300 کلونو کې د خزو ماشومان او نرخزیانو د حقوقو خوندي کولو په اړه قوانين جوړ کړای شوی او عملي کولو لپاره هڅې روانې دي.
نا زمونږ ډیسټریکټ کمیټیز جوړ شوی دي او هغه اوس نه صرف چې ډیسټریکټ تمزي بلکې اوس چې کم ریسنټلی مرج زمونږ ایریاز دي زخپل عمل ته تللی ما ما دا پانه مې ډېر ایکسپیرینس اوس څنګه چې تاسو وایئ چې د خارونو کې نه خبر نو ما ته د هغې حالات نه پته خو مونږ ایز ا کمیشن ممبر لاړو او یو یو کور ته ځو هغې هغې خلک خبرو چې اوس د هغې اواز چې ټوله دپاره حکومت یو داسې اداره جوړه کړې ده چې د هغې فریاد به خلک اوري انشاءالله دا اوس ډېر کم شي.
په پاکستان کې د کال 2018 ډیموګرافیک او روغتیا سروې کې ویلې شوی وو په هیواد کې د 15 تر یو کم دشو کالو عمر پورې 80% خزې د بدني تشدد ښکار شوې دي. د خزو د حقوقو فعالان وایي د قوانینو عملي کولو سره به د خزو پر ضد تر ډیر حد پورې د تشدد په پیښو کې کمای راشي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
امریکا د مذهبي ازادیو د خلاف ورزیو په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان هم شامل کړی دی. پاکستان کې مذهبي اقلیتونه دا تور پورې کوي چې دوی ته مذهبي ازادي نشته، مګر د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې په هیواد کې د لږکیو حقونه محفوظ دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبریال وقار احمد پر رپورت کې اوریدل شي.
دا امریکا حکومت په یاد نوم لړکې د اغه ملکونو نمونه اچولي چرته چې په منظم ډول د مذهبي ازادي د سرغړونو پیخي رامنځته کیږي. امریکا د بارانو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې خاغلی مایک پومپیو د مذهب د ازادۍ د نړیوال قانون په اساس د پاکستان په شمول سعودي عربستان، ایران، چین، شمالي کوریا، برما، سودان، تاجکستان او ترکمنستان په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا په دغه اعلامیه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندي کولو لپاره یې دغه اقدام کړي دي چې په پاکستان فشار واچول شي. پاکستان کې مذهبي اقلیتونه او په ځانګړي توګه د احمدي ټولنې خلک وایي چې دوی سره په هیواد کې ناسم چلند کیږي.
دلته احمدیانو ته د لیک او تقریر ازادي نشته. د حقوی په لټریچر مکمل بندیز لګول شوې دي. احمدیان مذهبي ازادي نه لري او نورو ته تبلیغ کول خو لري خبره ده، بلکې دوی د خپل ټولنو وګړو ته هم د خپل مذهبي عقایدو تبلیغ نشي کولای. او زماله پاره د یو پاکستانی په حیث دا د افسوس او غم خبره ده چې دلته د خلکو بنیادی بشري حقوقونه د خپل لاندې کیږي.
د پاکستان حکومت د امریکا لخوا پورې کړی شوی تورونه ردوي او د لړکې د خارجه وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې اقلیتونو ته تحفظ او ضمانت د پاکستان په اساسي قانون کې ورکړل شوی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي د امریکایي حکومت دا پریکړه رد کړې، خو د وړاندې نه د بشري حقوقو تنظیمونه د اقلیتونو په ضد د توپیری چلند او د خلکو په جبري توګه د اوچتولو پیښو کې د راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت نیوکه کوي.
پاکستان کې د مذهب په نوم بشمیره خلکو ژوند بیللی دی، په خلکو تشدد شوی او خلک په قبرونو کې هم محفوظ نه دی پاتې. که زمونږ په هیواد کې داسې پیښې مخې ته راځي نو بیا به نړۍ هم د دې نوټس اخلي، او که بیا مونږ سل واري ووایو چې دا مونږ سره زیاتای شوی، خو حقیقت هم دا دی چې په پاکستان کې د مذهب په نوم لګاکې او سره خو چلند نه کیږي.
دا یادونه ورده چې امریکا هر کال د مذهب د ازادۍ د سرغړونکو ملکونو لیست خپروي. امریکا تیر کال پاکستان د مذهب د ازادۍ نه د سرغړونکو لقبل په سار لیست کې اچولې او اوس یې پاکستان د سرغړونکو په لیست کې شامل کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازما خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه،
صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د ایران حکومت تور لګولې چې د آذربایجان حکومت په لمسه په ایران کې کمشمیر آزاری ټولنه د حکومت پر ضد روانو مظاهرو کې برخه اخلي د راپورونو تر مخه د ترکیه حکومت د آذربایجان سره کلک ولاړ دی او ملاتړ کوي روانې اونۍ کې د ترکیه او آذربایجان ځواکونه د ایران پولې ته څیرمه جنگي مشقونه به هم پیل کړي د ویو ای د خبريال دورین جونز رپورت تاسو سره کلیم افضل شریکوي
د ترکیه او آذربایجان ځواکونه روان میاشت کې ایران پولې ته څیرمه په جنگي مشقونه کې برخه واغستا مشکونو کې د لوړې کچې ازيري او ترکی جرنیلانو شمولیت وکړو د طاقت د مظاهره ایران ته یو پیغام ورکول وو
ایران لپاره دا یو ښکارا پیغام دی چې د آذربایجان د خپلواکۍ احترام عزت او پښیمه کې د جغرافیایي حقوقو پالنه وکړي او کچره ایران د آذربایجان په پوله حرارت خرابوي نو ترکی به ایران ته جواب ورکوي او دا ډیره صفه خبره ده
ایران چې دا وخت حکومت پر ضد مظاهرو سره مخ ته په آذربایجان تور لګوي چې په ایران کې کم شمیره ازری ټولنه راپاروي تهران سفارتي فشار تر څنګ د آذربایجان په سرحد خپل جنگي مشکونو ته هم دوام ورکړي
مونږ ولیدل چې ایرانی ځواکونو د آذربایجان پولو ته سیرما جنگي مشکونه کړي کوم چې زیاتره د هغه دریا په غاړه شوی چې دواړه هیوادونه جدا کوي دا آذربایجان ته ښکار پیغام وو چې ول ایرانی ځواکونه دا مشکونه کوي
د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د هغه همسیال لاهام الیار یو شریک دفاعي لوزنامه لاسلیک کړه چې ملګرتیا مضبوطه کړي د آذربایجان په کامیابی سره ارمینیایي ځواکونو د ولکې نوګورنو کاراباخ سیمه واپس نیولو کې هم د ترکیه ځواکونو مرسته شامل وي اسرائیل هم آذربایجان ته په غړه کچه وسله ورکوي او ایران سره تازه تاوتریخوالی روستو د اسرائیل مرسته هم سیوا شي وي
د امنیتی همکاري په مت کې آذربایجان د اسرائیل له توانایي د ترسیل مهم هواد دی او بیا ایران غړي چې آذربایجان اسرائیل ته د خپل پولو د استعمال اجازه ورکړي او ایران پر ضد کاروایی هم داشان آذربایجان په ایران کې میشته ازيري ټولنه ایران خپل ځان لپاره خطر غني نو دا ټول مسلو آذربایجان مجبور کړو چې په اسرائیل کې خپل سفارتخانه پرانیزي
په خوا الیف ډډه کوله چې نیخ په نیغه د ایران سره د سکس په کشالې نه ځان بچ پاتې کړي خو اوس طاقتور او اتحادیانو او پوزي مشکونو کامیابی لوجه د زړور ګامونه اخلي او شمنه کوي چې په ایران کې به د ازيري ټولنې حفاظت کوي
It was also the opening of the Azeri embassy in Israel.
په اسرائیل کې د آذربایجان سفارت پرانستل او بیا نورو دغه شان مسلو د ایران سره تعلقات کشیده کړل او دا خای چې په سیمه کې د طاقت توازن بدلیدونکې دي او د ایران کردار په کمیدو دي.
The new dynamics in the region and as well as Iran's diminishing role
ترکی او آذربایجان د پوزونو ګډ مشکونو علاوه هم انکری جمنه کړي چې ایران د لړکو په مخ به د آذربایجان سره کلک ولاړ وي کلیم افضل یو ای واشنگتن
الیکسا
د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او ریپورتونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شي او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیږي شي.
د وی ای ډیوا پروګرام ته بیا هم خراغلی. د اوکراین چارواکو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل چې په سرکار کیف باندې روسانو د ایرانی ډرونونو په وسیله تازه حمله کړې چې پکې دوه سرکاري ودانۍ زیانمن شوې دي. بل اړخته صدر زیلنسکی ویلي چې نړۍ ته پکار ده په اوکراین کې په ماحولیاتو باندې د روسانو د جګړې ناوړه اثراتو ته پام وکړي، کوم چې دغه په وینا د اوکراین قدرتي سرچینې ځپلې دي. تفصیلی په دې رپورت کې اوریدل شي. د کیف میئر یا خاروال ویتالی کلچکو ویلي چې دا چاودنې د کیف په مرکزی سیمه شفچنکیفسکی کې شوې دي او سمدستي د مړو او زخمیانو شمیر پکې نه دی معلوم. د اوکراین پوز ویلي چې د دوی د فضائي دفاع ځواکونو دیار لس شاهد دولت ډرونونه رانسکوره کړي او دا هغه قسم ډرونونه دي چې روسانو د اوکراین په مختلفو خارونو کې ورنپداسي حمله کې کار اخیستلې چې ډرون د بم په توګه په یو هدف استعمالیږي او په خپل هم چاودنه کې لمندزي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي په کیف باندې یو بل سره حمله د ښکاره خبره ده چې د روس پوځ صرف هغه وخت ډاډه احساس کوي چې پر امن خارونو باندې حمله وکړي. یورپی اتحاد په دې هفته کې په ایران باندې په دې وجه تازه پابندۍ ولګولې چې د اوکراین جګړې کې استعمالیدونکي ډرونونه یې جوړ کړي او وروسته یې ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو څانګې په خپل ټویټر پاڼه په تازه معلوماتو کې دعوه کړې چې لکه راهیسې روس په اوکراین یرغل کړی دی، ایران د ماسکو یو ستر پوځي ملاتړ ګرځېدلې دی. برتانیې وایي کېدای شي د ایران لخوا د روس ملاتړ په زیاتېدو وي، ځکه چې وایي ماسکو هڅه کوي د سلګونو بلستیک میزایلو په ګډون نورې وسلې ترلاسه کړي. د یو بل خبر تر مخه، د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د نیوزیلند نه غوښتي دي چې د امن د یو داسې پلان د پاره په ملاتړ راټولولو کې کردار ادا کړي چې تمرکز یې په اوکراین کې د روس د جګړې په ماحولي اثراتو باندې وي. صدر زیلنسکی چې د ویډیو لینک د طریقه د نیوزیلند پارلمان ته خبرې کولې، وی ویل چې د روس په جګړه کې د اوکراین سیندونه ککړ شوي، د کویلې درنګونه د اوبو نه ډک شوي او د کیمیاوي موادو ذخیره بربادي شوې دي. د زیلنسکی وینا وه چې د اوکراین د خاوري 1,400,000 کیلومتر مربع کې ماينونه او ناچاودل شوي ګوله بارود هم تیت شوې دي. د اوکراین صدر په خپل خبرو کې وویل ویجاړ شوي اقتصادونه او بنیادي اډانې د کلونو په تیرېدو بیرته جوړېدلی شي، مګر ماحولیات چې وران شي بیا جوړول کیږي نه. په دې ورسوي کې اوکراین سره د عالمی امداد لپاره دوه کانفرنسونه جوړ شول او قریب او یا ملکونه او ادارو پکې برخه واخیسته. وعده وکړ چې اوکراین سره به سباندې 1 بلین ډالر نور امداد عام کوي. صدر زیلنسکی بیګا شپه اولس ته په خپل تقریر کې د نړیوالو د دې امداد مننه وکړه. په دې امداد به د اوکراین هغه بنیادی اډانې برته جوړیږي چې د روسانو د ورسوي هفتو په حمله کې وران شوي او په وجه د ملیونونو اوکراینی وګړو په کورونو باندې بجلی او اوبه بند شوې دي. په دې کې قریب 300 میلیونه ډالر صرف د اوکراین د توانایي یا انرژي سکتور کې مصرف کېدل شي. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگټن. بل په لور د بلوچستان قامپال او سیاسي ګوندونه د صوبایي او مرکزی حکومت لوري د ریکوډیک په اړه جوړ شوی قانون د بلوچستان پر حق باندې ډاکه غنی او دا قانون یې رد کړی دی. څور از وړاندې د بلوچستان صوبې، سند صوبې او له هغه وروسته د پاکستان پارلیمنت او سنټ د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د ریکوډیک د سرو زرو درنګ په اړه نوي قوانين جوړ کړی دي. تفصيلي د حفیظ الله سوري شیرانی په ریپورت کې اوریدل شي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د دسمبر پر 10مه یو قرارداد منظور کړل سو چې پکې د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو د کان ریکارډک په منصوبه کې و بلوچستان ته ورکول کېدونکو ټاکسونو اختیار لدې قرارداد پس د پاکستان او مرکز یا وفاق ته ورکړل سو. تر بلوچستان یو ورځ وړاندې د سند حکومت هم د ریکارډک په اړه یو بل منظور کړی او ویلي وو چې و مرکز ته اختیار ورکول د پاکستان د ترقې لپاره ضروری دی. لاسین او بلوچستان وروسته د پاکستان په پارلیمنت او سینټ کې د ریکارډک په اړه قراردادونه منظور کړل سو او لدې قانون پس به د ریکارډک په باب د ټیکسونو لګولو زیاتولو کمولو اختیار له مرکز یا اسلام آباد سره وي. خو بلوچ خان پاله ګوندونه وایي چې دا ورته په یو قیمت د منلو وړ نه ده او پر ضد به کلک ودرېږي. د بلوچ خان پاله ګوند بی ان پی مشر سردار اختر منګل پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ریکارډک اختیار و وفاقي حکومت ته ورکول کله هم نه تسلیموي. د بی ان پی منګل مرکزی کمیټې غړی غلام نبی مری په دې اړه وډی وته وویل
دلته د بلو سولس مرزي او منشا د دوی رائے د دوی چې دی هغه شې اعتماد کی ندی اخیسته.
بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګوند نېشنل پارټي هم د دې قانون د نه منلو اعلان کړی. د نېشنل ګوند اوسنی سېنیټر میر طاهر بزنجو ویلي د جمهوریت داوا کوونکی اوسنی حکومت چې د ریکارډک په اړه کوم بل منزور کړی دا نه یوازې له سیاسي او جمهوریت روایتو سره زیاته دی بلکې د پاکستان آئین تر پښو د لاندې کولو په معنا دی. بزنجو زیاته کړی چې په صوبایي اختیاراتو کې مداخلت او داسې غیر قانوني اختیارات په اړه قرارداد په دومره کمه موده کې راوړل شوی چې نه د سینټ په ایجنډا کې شامل وو او نه هم په دې اړه له دوی سره سلا شوی. د نېشنل ګوند ایالتي ویان علي احمد لانګول ډیو سره په خبرو کې وویل د ریکارډک سره زر او کاپر د بلوچستان د بچانو حق دی ځکه و یو چاته د دې دوړلو اجازه نه ورکوي.
پتی دا باندې کلیر دی کې بلوچستان وسایل چې دی یا چې قومي وادتو وسایل چې دی هغه صوبایي اختیارات دي او صوبایي اختیارات باندې چې قدغن دي هغه ګرسره مجنه منو.
د مولانا فضل الرحمن ګوند جماعت علما اسلام هم د دې مخالفت کړی. د جماعت علما اسلام بلوچستان د صوبایي ویاند مرستيال او پخوانی صوبایي وزیر ان الله شمس وډیو ته وویل
یو تاسې دا د اټارمي ترمن خلاف ورزي د او د پیپلس پارټي تسلسل
د بلوچستان حکومت له لوري د منظور کړل سوي قرارداد د تفصیل په اړه وتلي خبريال او شنونکي سید علي شاه وډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت چې کله د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده لټیتیان او بیرک ګولډ کمپنۍ سره وکړه نو لاغه ورستو حکومت دا داوه کوله چې اوس په بلوچستان ته د 10% پر ځای 25% برخه ورکول کیږي. خو په خبره یې چې د اوسني قانون له منظور کېدو ورستو د بلوچستان دغه برخه بیرته کمیږي ولی چې نور بلوچستان دا اختیار له لاسه ورکړی.
په ډېر ټیکنیکل انداز باندې او په ډېر خفیه اندازې یو داسې قرارداد پاس کی چې دا ټول د ټیکسیشن اختیارات چې دی دا یو مرکز ته ورکړل نو د دې معنا دا چې د بلوچستان حساب کې کم اسول.
د پاکستان د انګریزي د ډان ورځپاڼې د نننې ریپورت مطابق د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې نن د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډه رابلل شوې. خو د مرکزی حکومت اتحادي ګوندونو جماعت علما اسلام او بی ان پی منګل په غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی وو او دا شرط یې شي چې ترڅو یې د ریکارډک په اړه غوښتنې نه منل شوي د کابینې په غونډه کې به شرکت نه کوي. د ریپورت مطابق و حالاتو ته په کتلو سره د پاکستان وزیر اعظم د کابینې کمیټې جوړ کړې او ویلې دي چې د دوی د اتحادي ګوندونو د ریکارډک په اړه د اندیښنو ختمولو لپاره به زر یو بل ترمیمی بل د پاکستان په پارلمان کې وړاندې کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
اوس هم د خیبر پښتونخوا په لور په خیبر ضلعه کې د حکومتي ریکارډ تر مخه 110 تاریخي آثار او ودانۍ شته چې پکې د ځینو مرمت هم شروع شوی دی مګر زیاتره نورې د حکومتي توجه په انتظار دي. په لنډی کوتل کې د 300 کالو یو کلا چې د کاپر کوټ په نوم یادیږي هم په دې تاریخي ځایونو کې شامل ده. د خیبر ضلع د تاریخي ځایونو او آثارو په اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ابراهیم شینواره وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی یا بخوانی آثار و محکمې په خیبر قبایلی سیمه کې موجود ځینې د تاریخي ودانۍ او په بیا رغونې او بحالې لاس پورې کړی او په دغه لړ کې د شکول نومې سټوپې د مرمت کار د کال 2013 نه پیل کړی. خو د ځایي اوسیدونکو په وینا په خیبر کې نور هم داسې تاریخي ودانۍ موجود دي کومې ته چې د آرکیالوجی د محکمې د توجه ضرورت دی.
دا کومه کلا چې زما په شامه نه تاسو یې نه نو دا ډیره خوانه تاریخ لري او زمونږ د کومه متعلقه اداره چې هغه ته سره د حکومت ته دا خواست چې هغه دې ته پاملرنه وکړه، اوسه پورې پاملرنه چا نه ورته کړې چې یو سیل د سیلګرۍ ځای جوړ شي او هغه دلته رادرومي او د سیلانیان هم رادرومي او مونږه علاقې خلکو ته د روزګار یو وسیله هم برابر شي.
د پسیت خیلو علاقې چرته چې دغه کلاګۍ ډېره په وران ویجاړ حالت کې موجود ده، ځایي اوسیدونکي یي چې هغوی دغه کلاګۍ د کافر کوډ په نوم یادوي او دوی یي چې دغه ودانۍ قریبا 300 کاله زوړ تاریخ لري، خو د دې د مرمت اړخ ته پام نه کېدو له وجې اوس د دې ودانۍ زیاتره برخې راغورځېدلې دي او حکومتي توجه ته اړتیا لري.
ضلع خیبر په نورو تحصیلونو کې هم ډېر زیات ترچ هیریټیج آرکیولوجیکل سایټونه شته دي او مونږ دا دیٹ ویلنګ دی چې مطلب نورو تحصیلونو کې هم ډاکومنټیشن کړو کی او بیا فردر دا غي د بحالۍ کار وکړي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې د ریکارډ لمخه یوازې په خیبر ضلع کې لږ تر لږه 110 تاریخي ځایونه پیژندل شوي، د کومې چې هغوی وار په وار مرمت او دوباره بحالي تر سره کوي چې دغه سي دغه تسهیلګرۍ له وده ورکړي شي او ورسره د روزګار وسیله هم پیدا شي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، خیبر.
د افغانستان او د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړي میرمن قمرګل د تیر ګل یا دوشنبه پورز په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمیر افغان هنرمندان وایي میرمن قمرګل د هنر یو الماس یا هیرا و چې د هنري پنځونو ارزښت به تر ډیره پایښت ولري. تفصیل د وی وی آشنا ټلویزیون خبريال وحید فیضی تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د موسیقي وتلي او تلایي غغلرون کې سندرغاړي میرمن قمرګل د دوشنبه پورز د دسمبر په 12مه نیټه له هیواد لری په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازي په مراسمو کې په کاناډا کې یو شمېر افغانانو او هنرمندانو ګډون کړی وو.
اولس کاله ما د دې خزې په کور کې تیر کړی، نه کژو چې دا یو مور په کور کې تیر، ځکه چې استاد زاخیل زما استاد دی ارمنه، ما اولس کاله دا غسر درس وایې د موسیقي. نو تاسو نو ټول نه اله کوم چې تاسو ټول د دغه دې په حق کې دوړه کاته نو افینو کې ما خان نه ما سلطان او دې ته دوه وکي. نور لا ته سره نه زی نه فېګو دې لا پکې لا خزو او دوه نر به درته سوهم دوه نر دا یو الماس و بیا ور څه پیدا نشي.
میرمن قمرګل د سرطان په ناروغي اخته وا او د دسمبر پر 9مه د کاناډا ټورنټو خار په ورختون کې مړ شو.
ستره تشره مسته شو چې مندا د یو ځنګل حساب کو او ځنګل هنرمند او د یو ځنګل اواز خاوند او د یو ځنګل انداز خاوند او زه فکر کوم چې شادي هنرمند هم را شو لار بشي. خو قمرګل خپل تاریخ پری خود
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون زیات شمیر هنرمندانو او خلکو د قمرګل په مړینه خواشینی خودلې او هغه د موسیقي د زران د ستوري په توګه یاد کړی ده.
کاشکې د سیو شرایط چې د خپل مارګل د جنازې مراسم د هغه د شان سره ځای په ځای شوی وي. بیا هم خپل کوشش وکړو چې یو ډېر خاص مراسم کې هغه دفن شي دا خاور د اوسوال شي، مګر هغه د دې شان سره نو کاشکې چې د افغانستان شرایط داسې شي چې د مړي په توګه وطن ته
میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د کوشکنړ ولسوالۍ په شګې کې سرګنړې ته غړې ولیدي. له وکړنې په سندرو ویلو پیل کړي او ډېر ژر له خپل کلي او ولسوالۍ د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یو طلایي ستوري په شان ځلېدلې ده. په نیمه پیړۍ کې میرمن قمرګل په سلګونو سندرې ویلې دي. زه سپینه کوترې یم اوچته پروازونه کړم سندرې. میرمن قمرګل دیوی سولاپال مور په توګه لا ډیره زره ولیده. میرمن قمرګل د خپل هنري ژوند په اوګدو کې زیات لاسرونې درلودي او ګڼ هنري لقبونه هم ترلاسه کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د یادونه ورده چې د پښتو ژبې یو بل سندرغاړي نازیه اقبال د وی وی ډیوا د لاري خپل مینوال ته د میرمن قمرګل د مړینې په اړه باندې یو پیغام هم ورکړی دی چې دا ویډیو زمونږ په فیسبوک باندې تاسو لیدلی او اوریدلی شئ. نو نو تاسو په خپل ځای سپارم زمونږ پروګرام پر همدې ځای په پای ته ورسید. شپه مو آرام.